द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د دسمبر 9 نیټه ده وخت په پاکستان کې د سهار 6 بجې په افغانستان کې د سهار 5 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د دسمبر د 8 نیټې د ماخوستن 8 بجې دي دا خبرونه درته زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم او د خبرونې پروډوسر منظر شهید ده د نیمه غنټې د لمړنۍ سهارنۍ خبري خبرونه ته مهر کلی کوم لمړی پام وکړی د خبرونو سرچکیو ته د سند حکومت د سوبېته د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتون پر ورتګ د بندیز پریکړه بیرته اخیستې ده منظور پښتون له څو ورځو راهیسې په کراچۍ ښار کې ولسی غونډو ته ویناوې کوي په داسې حال کې چې په سویډن کې د یمن د جګړو د پای ته رسېدا په مقصد خبرې اترې روانې دي ملګرو ملتونو او د خوراک نړیوال سازمان یو ځل بیا په یمن کې د خوراکي بحران له امله په پراخه کچه د ممکنه انساني زیان خبرداری ورکړی او په فیرس کې له درو اونیو د روان احتجاج په مهال تېره ورځ د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ بیا اخو ډب سوی چې لسګونه کسان پکې ټپیان شوي دي او اوس هم د خبرونو تفصیل د سند حکومت د سوبېته د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتون پر ورتګ د بندیز پریکړه د پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداری په امر بیرته اخیستې ده تر دې وړاندې د سند د پولیسو لخوا په یوه سرکاري اعلامیه کې تر نوي ورځو پورې سند سوبېته د منظور پښتون پر ورتګ بندیز لګول شوی وو او تور لګول شوی وو چې هغه په کراچۍ ښار کې په ولسی غونډو کې خلکو ته د ریاست په ضد خبرې کوي د پیپلز ګوند پخوانی سنیټر فرحت الله بابر وایي پر منظور پښتون د بندیز اعلامیه صوبایي سیکرټري په خپل سر خپره کړې وه او وزیر اعلی ورڅخه خبر نه وو ځکه یې نو دا پریکړه بیرته واخیسته منظور پښتون له تیرو شپږو ورځو راهیسې په کراچۍ ښار کې دی او هلته یې په بېلابېلو سیمو کې په غونډو کې پښتنو ته ویناوې وکړې او ورڅخه یې وغوښتل چې د خپلو حقونو په غوښتلو کې ورسره ملګری سي په سویډن کې د یمن د جګړو د پایته رسېدا په مقصد له وړمې ورځې راهیسې د حوثي یاغیانو او د یمن د حکومتي استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړتوب خبرې اترې روانې دي د دغو خبرو مقصد په جګړه کې ښکېلو غاړو ترمنځ باور پیدا کول دي چې په نتیجه کې اوربند وسي او د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي بمبارۍ او د حوثي یاغیانو لخوا د سعودي پر ښارونو بریدونه ودرول سي د یمني حکومت استازو په سټاکهوم ښار کې د روانو خبرو په مهال وړاندیز کړی چې په سنار ښار کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې نړیوال هوایي ډګر د پرانیستل سي خو د حوثي یاغیانو استازو یې وړاندیز رد کړی دی بل لور ته د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف او د خوراک نړیوال سازمان په یوه ګډ بیان کې ویلي په یمن کې د جګړو له امله د دې هیواد شاوخوا 6 میلیونه خلک له خوراکي بحران سره مخ دي په یمن کې روانه جګړه په 2015 میلادي کال کې پیل شوې چې تر اوسه پکې شاوخوا 16000 کسان وژل شوي او زرګونه نور پکې ټپیان سویدی برای شپه ناوخته د سند په مرکزی ښار کراچۍ کې یو 14 سوی چې لږ تر لږ شپږتنه په کټپیان سوی دي پولیس چارواکي وایي متحده قومي مومنټ د ښار په ګلستان جوهر سیمه کې د میلاد یو محفل جوړ کړی وو چې موټر سایکل سپرو کسانو هغه ته نږدې یو لاسي بم وغورځاوه او د پیښه له ځایه وتښتېدل د متحده قومي مومنټ یو مشر فیصل سبزواری وایي په غونډه کې د دوی د ګوند مشران هم موجود وو خو وایي هغوی ته کوم زیان نه دی اوښتی او یوازې د ګوند د اطلاعاتو د څانګې یو کارکوونکی ټپي سوی دی ټپیان د کراچۍ جنا روغتون ته وړل شوي چې د دوو تنو حالت پکې مرګونی بلل شوی دی د برید ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې د فرانس په پایتخت پیرس کې د تیلو مصنوعاتو د بیو د زیاتوالي په ضد له تیرو شاوخوا 6 ورځو راهیسې احتجاج لا دوام لري او تیره ورځ د احتجاج په مهال د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخو ډب پیښ شوی چې شاوخوا 15 تنه پکې ټپیان شوي دي دغو مظاهره چانو تیره ورځ هڅه وکړه چې د ولسمشر د دفتر پر لور لاړ سي خو پولیسو یې مخه ونیوله او د هغوی د ویشلو لپاره یې اوښکې بهونکی ګیس ورباندې وغورځاوه د فرانس د کورنیو چارو وزیر وایي د احتجاج د امنیت لپاره 9000 پولیس ګمارلي او تر اوسه یې شاوخوا 1000 تنه مظاهره چان نیولی دي په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان ستونزه د خبرو اترو له لارې سیاسي هوارې ته اړتیا لري او افغانان باید په خپله د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي، نه دا چې بهرني قوتونه د هغوی برخلیک وټاکي. زلمی خلیلزاد چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په هڅو کې دا مهال د روس په سفر بوخت دی، د روس د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال زمیر کابلوف سره په لیدنه کې ویلي چې د افغانستان د کشالې د خبرو اترو له لارې هواری د امریکا او روس دواړو په ګټه دی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ډیو ریډیو ګرانو اوریدونکو، زموږ لومړنۍ سهارنۍ خبري خپرونې ته غوږ یاست. په دې خپرونه کې د پاکستان، یمن او همدارنګه د فرانس په اړه او د پاکستان د ځینو نورو مسایلو په اړه هم رپورټونه درته لرو. د سند حکومت هغه پریکړه بیرته اخیستې چې پکې سند صوبې ته د پښتون تحفظ مومنټ د مشر منظور پښتین پر ورتګ بندیز اعلان شوی وو. د پیپلز ګوند یو مشر وایي دغه اعلامیه د سند د پولیسو یو مشر خبره کړې وه، وزیر اعلی ورڅخه خبر نه وو. منظور پښتین ویلي چې هغه په کراچۍ ښار کې د خپل سفر په مهال تش له خپلو ملاتړو سره ویني او هغوی ته د خپلو حقونو په اړه پیغام رسوي. تفصیل یې له بختور شاه څخه اورو.
د سند صوبې اعلی وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ضد لګېدلی بندیز اوچت کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی سینیټر او د پخوانی صدر آصف علي زرداری ویاند فرحت الله بابر وی او ای ډیوه ته ویلي د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری په امر د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر منظور پښتین لګول شوي بندیزونه بیرته اخیستل شوي دي.
بیا بلاول بټو زرداری نن ماښام کراچۍ ته لاړو، وزیر اعلی سره ملاقات وکړو او ملاقات نه بعد دا فیصله وشوه چې دا نوټیفیکیشن چې کوم د صوبه په دغه حکم پای کې دا د واپس راوستل شي.
نوموړي زیاته کړه دغه امر د سند صوبې د پولیسو د مشر په خواست خپور شوی او د پاکستان پیپلز پارټۍ صوبایي حکومت او اعلی وزیر د دغه نه بی خبره وو.
او دا څه معلومېدله چې دا نوټیفیکیشن کله جاری شو نو دا صوبایي سکرټري جاری کړی وو او وزیر اعلی مکمل طور سره خبر نه وو.
د خالی یا شنبه په ورځ د سند صوبې داخله وزارت پولیسو ته امر کړی وو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر منظور پښتین باندې د صوبې هر ضلع ته په ورتګ د نوي ورځو دپاره بندیز ولګوي. په یاد حکمنامه کې د جمعې د ورځې 8 دسمبر نیټه لیکته چې پولیس ته جاری کړی شوې وه. په حکمنامه کې ویلای شوی چې منظور پښتین د 4-5 ورځو راهسې په کراچۍ کې دی او د ملیر ضلع په علاقه کې غونډو ته په وینا کې خلک راپاروي او د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د کرکې ډک تقریرونه کوي. وایس اف امریکا ډیوا د کراچۍ د پولیسو مشر اډیشنل آی جی امیر شیخ نه د دغه حکمنامې وضاحت وپوښته. نو نوموړي وویل زه بهر یم او تاسو په دغه اړوند د ملیر ضلع د پولیسو مشر نه معلومات وکړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سند صوبې داخله وزارت لخوا د نوي ورځو لګیدلی بندیز د امر وروستو په یوه مرکه کې وی او ای ډیوه ته ویلي څوک چې د پاکستان د ریاست غلامي نه مني ریاست یې ژوند ته نه پرېږدي.
دا سوچا د آکا او د غلام ماحول دی. په دې کې دنه پته چرته د دوی غلامی معنی خو بیا به دوی آسان ژوند په شتیروي کدا غلامی یعنی دلته د عین خبره کې او د انسانیت خبره کوي. د دوی د غلامی ول نه وي هغه د دوی په چپتر سره نه وي نو بیا به تاسو مشکلات جوړوي.
منظور پښتین یو وار بیا د خبره تکرار کړي چې په زور او زبردستۍ ریاستونه او هیوادونه نه چلیږي او د پاکستان ریاست په عین نه دی ولاړ. کچری دلته دستور او آئین وې نو دا سه خبره به کله هم نه کېدلې.
په پاکستان نو په څه شکایت دی دا حضور او زبردستی باندې دوی قائم کړی دی دا په آئین نه دی قائم. که په آئین چرته قائم مې دی به دا خبره نه وي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین اویل په کراچۍ کې د خپل اولس سره د لیدو کتو لپاره ورغلی وو او ډیر زر به د کراچۍ نه بیرته لاړ شي. خو زیاته کړه خبر نه دی چې د سند صوبې حکومت د په بیرته لګلو دومره تادی ولې کوي.
واپس تک اراده تقریبا خپل مه هم و د خاصه دوی لږ جلدی زنه وشوله کین زبر خپل هم په دیو د ورځو شه واپس تک ما زک چې تراغله هم د خلک ملول هغه کار تقریبا ما کړی دی.
د پاکستان پسند صبح کې د پاکستان پیپلز پارټي حکومت ته او د یاد ګوند مشر بلاول بټو زرداری د روان کال د اپریل په میاشت کې هم د پښتون ژغورنې غورزنګ د پیښور جلسې په اړوند په یو ټویټ کې ویلو، پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل لوی غونډه کړي، دا ضروری نه ده چې تاسو د هغوی د هرې خبرې سره متفق شي، خو په کار ده چې هغوی واورېدل شي او که چرته په مرکزی کچه د پاکستان د ځوان کول دا غږ وانه ورېدل شو نو دا به داسې وي لکه چې دوی په زوره له ځانه شو کول کیږي. هم د اپریل په میاشت کې د پی ټی ایم د لاهور د جلسې په وخت چې کله د پی ټی ایم ځینې مشران ونیول شو، په هغه وخت هم بلاول بټو زرداری د دا کسانو نیول غندلی او ویلو د پاکستان هر وګړي او پی ټی ایم ته د پرمن احتجاج حق حاصل دی. په منظور پښتین سند صوبې ته په ورتګ بندیز په داسې حال کې لګول شوی چې د زیارت په ورځ د پاکستان د فوز وایاند میجر جنرال آصف غفور خبریالانو ته د پښتون ژغورنې غورزنګ په اړه ویلي وو د دغې ډلې اکثره غوښتنې منلی شوي دي او دغه ډله چې اوس په کم لور روانه ده نو هسې نه چې له هغې کرښې واوړي چې ریاست یې په ضد له زوره کار واخلي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د پوځي ویان بیان ته په غبرګون کې ویلي وو چې د هغوی 15 غوښتنې وي او یوه پکې هم نه ده منل شوې. د پی ټی ایم په ضد د ممکنه عملیاتو خبرې ته په غبرګون کې منظور پښتین ویلي وو پوځ پخوا هم د پښتنو په ضد عملیات کړي او وس بیا دغه عادت او شوق پوره کړي. په پاکستان کې د بشري حقونو ډلې په ریاستي ادارو نیوکې کوي چې د 300 نه زیاتو کسانو په وجنه کې ککړ. د سند صوبې د پولیسو اس پی راو انوار په ضد دومره بندیزونه نشته څومره چې د خپلو حقونو لپاره پاسېدلی د پښتون ژغورنې په مشرانو لګول کیږي. څوک چې وایي د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي او دغه خپل قانوني حق ګڼي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک بی او ای ډی وا، ټویټر @ وی او ای ډی وا، انستګرام @ وی او ای ډی وا او پر یوټیوب وی او ای ډی وا نیوز.
د سویډن په مرکزی ښار سټاکهوم کې له تیرې پنځشنبې راهیسې د یمن د څو کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرې لا دوام لري، خو بل لور ته ملګرو ملتونو او د خوراک نړیوالې ادارې په یمن کې خوراکي بحران خطرناک بللی چې میلیونونه خلک یې اغیزمن کړي. منزه شهید له نور تفصیل سره.
د یمن چارواکو ویلي د ولسمشر عبدالرب منصور هادي لری کول به د هیواد ستونزې حل نه کړي. دا خبره د حوثی یاغیانو لخوا د نوی حکومت جوړولو د وړاندیز په ترڅ کې شوې ده. بلې لورې ته د یمن د حوثی یاغیانو یو مشر د دې هیواد د سولې په لومړنیو خبرو کې چې په سویډن کې پیل شوې دي د یمن حکومت ته د هدایده بندر سپارل رد کړي دي. عبدالمالک العجزی د فرانسې خبری آژانس ته وویل حکومت ته د هدایده بندر د سپارلو موضوع د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې شامل نه ده. د یمن هدایده بندر چې د خوراکي موادو او بشري مرستو نوي په سلو کې له همدې لارې یمن ته داخليږي د ایران له ملاتړه برخمن د هوتسي یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي له حکومت ملاتړ کوي له تیرو څو میاشتو راهیسې له هوتسي یاغیانو د هدایده بندر د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هدایده جګړې د دې بندري خار د 150,000 اوسیدونکو د خوندیتوب په اړه چې د دواړو خواو په بریدونو کې بند پاتې دي د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. سعودي عربستان وایي شیعه حوثي وسلوال د هدایده بندر له لارې له ایران وسلې ترلاسه کوي او د سنا نړیوال هوایي ډګر یې هم د ملکي پروازونو پر مخ تړلی دی. ایران بیا دا ردوي چې ګواکې دا هیواد حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي. د سویډن په خبرو کې حوثیانو د سنا د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانستلو په اړه د یمن د حکومت غوښتنه هم رد کړه.
د یمن د پایتخت سنا نړیوال هوایی ډګر په 2014 کال کې وروسته له هغې وتړل شو چې حوثیانو پایتخت او د دې هیواد یو شمیر مهمې بندري سیمې لاندې کړې. ملګری ملتونه وایي د یمن جګړې په دې هیواد کې تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړی. دا مهال 14 میلیونه یمنیان د لوږې سره مخ دي. د یمن په جګړه کې ښکېلې غاړې د سولې خبرو لپاره له پنجشنبې راهسې په سویډن کې سره راټول شوي دي. دا په 2 کلونو کې لومړی ځل دی چې د دې جګړې دواړه اړخه سره یو ځای کینی او خبرې کوي. د جګړو پر مهال په دې موده کې په زرګونه یمنیان وژل شوي دي او په میلیونونو نور له ډېرې بدې لوږې سره مخامخ دي.
د واشنگټن دی او تاسو د وایس آف امریکا ډیوه خپرونې اورئ.
په پیرس کې د فرانس د ولسمشر په ضد روان احتجاجونه تیر ورځ په تاوتریخوالي بدل سوي. د پولیسو او مظاهره چانو په نښتو کې د پولیسو په ګډون تر 100 زیات کسان ټپیان سوي دي، خو پولیس وایي سلګونه احتجاج کوونکي هم نیولې دي. احتجاج کوونکي له حکومت څخه غواړي تفصیل په دې رپورټ کې. د فرانس په پایتخت پیرس کې له تیرو شاوخوا 15 ورځو راهیسې روان احتجاج لا دوام لري. تیره ورځ د احتجاج په مهال د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخو ډب پېښ شوی چې د پولیسو په ګډون سلګونه مظاهره چان هم پکې ټپیان سوي دي. دغو مظاهره چانو چې ژړ واسکټونه یې اغوستي او په ژړ واسکټو یادېږي تیره ورځ هڅه وکړه چې د ولسمشر ایمانویل میکرون د دفتر پر لور لاړ سي، خو پولیسو یې مخه ونیوله او د هغوی د ویشلو لپاره یې اوښکې بهاوونکی ګیس ورباندې وغورځاوه. د فرانس د کورونیو چارو وزیر کریستوفر کاستنر وایي د خالی یشنبې په ورځ تقریبا 10,000 احتجاج کوونکي د پیرس ښار سړکونو ته راوتلي وو، چې وایي د احتجاج د امنیت لپاره یې حکومت 9,000 پولیس ګمارلي وو. ښاغلی کاستنر وایي د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې 115 تنه ټپیان سوي دي، چې وایي په هغوی کې 19 پولیس اسکار هم شامل دي. که څه هم د دې احتجاج د پای ته رسېدو اعلان لا نه دی سوی، خو د فرانس پولیس چارواکي وایي حالات یې اوس تر کنټرول لاندې راوستي او تر اوسه یې شاوخوا 1000 تنه مظاهره چان نیولي دي. دغه احتجاجونه نه یوازې په پایتخت پیرس کې روان دي، بلکې د فرانس په نورو ښارونو کې هم دوام لري. د فرانس د کورونیو چارو وزارت په ټول هیواد کې د مظاهره چانو شمیر 1,25,000 تنه یادوي. تېره ورځ د ناارامۍ او له تشدد ډکو احتجاجونو له امله د فرانس حکومت د دې هیواد مشهور ایفل ټاور، چې خلک یې د نړۍ له هر ځای لیدو ته ورځي او نور د سایل ځایونه، لرغونتون یا عجایبګر او ځینې میټرو سټیشنونه هم د امنیتي خطرونو له امله تړلي وو. همدارنګه د پیرس ښار د ګڼ شمیر دوکانونو او هوټلونو دروازې په لرګینو تختو پوښل سوي او بند کړل سوي وو، چې د چارواکو په وینا د ټاکلي احتجاج په نتیجه کې څه تاوان ورونه رسېږي یا ونه لوټل سي. او پولیسو د ښار ډېر هغه لوی سړکونه هم تړلي وو چې په عامو حالاتو کې پکې زیاته ګڼه ګوڼه وي. که څه هم د پرونی احتجاج لپاره چې مخکې له مخکې پلان سوی وو، د تېرې اونۍ تر احتجاج شاوخوا 1,500 زیات پولیس په امنیت ساتلو ګمارل سوي وو، خو بیا هم مظاهره چانو د احتجاج په مهال د ګڼ شمیر که سټورونو شیشې ماتې کړې دي. ولسمشر ایمانویل میکرون د روان احتجاج په نتیجه کې پر خپلو نویو اقتصادي پالیسیو او د تیلو د بیې پر لوړوالي د بیا کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د تېرې جمعې په شپه له پیرس ښاره د باندې په نایلان سوې توګه د هغو پولیس افسرانو لیدو ته ورغی چې د روانو احتجاجونو امنیت ساتي او له هغوی مننه وکړه. د فرانس وزیر اعظم ایډوارډ فیلیپ د شنبې په ورځ د ژړ واسکټو احتجاج کوونکو له استازو سره د بیا خبرو اعلان وکړ او ویې ویل چې حکومت به د ورځني ژوند د اړتیا وړ شیانو د ګرانۍ په اړه د احتجاج کوونکو اندېښنې په پام کې ونیسي. وزیر اعظم فیلیپ په خپل بیان کې ویلي چې ولسمشر به په دې اړه خبرې وکړي او د داسې هڅو وړاندیز به وکړي چې په نتیجه کې له احتجاج کوونکو سره مذاکرات کامیاب سي. که څه هم د فرانس حکومت د روانو احتجاجونو له امله اوس په دې هیواد کې پر تیلو مصنوعاتو د ټکسونو د زیاتوالي د پرېکړې د ځنډولو اعلان کړی، خو احتجاج لا هم دوام لري. مظاهره چان اوس نه یوازې د حکومت په اقتصادي پالیسۍ کې بدلون غواړي، بلکې د مزدورانو او زده کوونکو لپاره د راتو او د خپل روزګارونو د خوندیتوب غوښتنه هم کوي. په پیرس کې دا احتجاجي مظاهره د نومبر په 19 نیټه وروسته له هغه پیل سوی چې د فرانس ولسمشر ایمانویل میکرون د تیلو مصنوعاتو بیې زیاتې کړې او د خوراکي توکیو په برخه کې خپلې اقتصادي پالیسۍ بدلې کړې. تېره اونۍ هم د دغو مظاهره چانو احتجاج د پیرس ښار له پولیسو سره په تاوتریخوالي بدل سوی وو، چې په نتیجه کې شاوخوا 60 تنه ټپیان سوي او 2 تنه پکې وژل سوي وو. له هغه وروسته مظاهره چانو د احتجاج په توګه لوی سړکونه بند کړل او ټایرونه یې پکې وسوځول. د فرانس د چارواکو په وینا تر اوسه په دغو احتجاجونو کې څلور تنه وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوه خپرونه ده.
د پخوانیو قبایلي ضلعو په لکونو خلک چې په تیرو کلونو کې د ناامنۍ له امله بې کوره سوي وو ډېر یې تر اوسه له خپلو سیمو ته نه دي ستانه سوي. حکومت ژمنه کړې وه چې دغه کډوال به د روان کال تر وروستیو پورې ستانه کړي، خو کډوال وایي حکومت ورسره خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. تفصیل یې له ابراهیم شینواري اورو.
قبایلی سیمو د آفتونو د انتظام ادارې یونیفاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي د روان کال په اوله کې اعلان کړی وو او وروسته بیا بیا د خپل دغه اعلان پخلی هم کړی وو چې د نومبر میاشتې تر اخره به د قبایلي ضلعو واړه باقي پاتې کډوال خپلو کورونو ته واپس لګلی شي. خو اوس څو ورځې وړاندې په خپله دغه ادارې د ځایي مطبوعاتو د لارې د خیبر ضلع مختلف قامونو د یولسو نه زیاتو کورنیو له اطلاع ورکړې چې هغوی د روانې میاشتې یعنی دسمبر تر شلمې نیټې د جمرود په شاکس لویز مرکز کې جوړ کړی شوي رجسٹریشن مرکز کې خپل قوایف جمع کړي. د کومې په اساس به چې دغه رجسٹر شو کورنیو سره ژمنه شوې حکومتي مرستې هم وکړی شي. د ایف ډی ایم دغه اعلامیه کې ویلي شوي چې قطر شلم دسمبر د خیبر ضلع اکاخیلو، برکمبر خیل، ملک دین خیل، شلوبر، ستوري خیل، ادم خیل، کوکی خیلو، کمر خیل او زخه خیلو کورنیو د شاکز نوی سنټر ته رجوع ونه کړه، نو د دې نه پس به د دوی سره کومې مرستې نشي کولای او نه به حکومت یا دغه اداره بیا د دوی د واپسۍ کوم انتظام کوي. خو دا چې ولې ایف ډی ایم د نومبر تر خیره د خپل ټاکلې شوې میاد پورې د کډوالو واپسې کې ناکامه پاتې شوې، د دغه په حق له د ادارې ویان احسان داوړ څخه دغه سي دریز روان دي کړو.
ما څنګه نه کی چې زمونږ د طرف نه دوی ته څه کمی ورغلې وي، ځکه چې مونږ خو په شاکس لیوی سنټر کې دوی د پرا مرکز پرانیست دي. ما ته نه کی چې څه علاقې به داسې هم نه چې الته به یخنی ډېره زیاته وي او څه خلک دا هم ګیلې کوي مونږ ته چې دوی کورونا وړاندې نو دوی څنګه وکړي چې لاړ شي. خو دلته زمونږ هم داسې مجبوریانې وي چې نو امید دا چې دوی ته به مونږ کوشش کوو چې هلته مسالے مشکلات نہیں ہوا تھا. نو امید لازم چې مونږ کم اوس د شمسی دسمبر ډیډ لائن ورکړی دی چې زمونږ قبایلی د کورا ورونه چې دی دا به خپلو خپلو کورونو ته واپس لاړ شي او زمونږ اسانتیاوې چې دی دینه به دوی فائدہ ترلاسه کړي.
د فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي په استازیتوب د احسان داوړ دغه دریس په خپل ځای خو زیاتره د متاثره سیمو اوسیدونکو تور لګی چې دغه ادارې د دوی د واپسې لپاره د ناموافقه وخت تعین کړی وو، ځکه چې د سخت ژمي په مهال وران ویجاړ کورونو ته واپس تلل د دوی لپاره ممکنه نه دي. یاد دی چې دا مهال د باډې سپاپ کام واپسي هم دوام لري او لکه د جمرود کوکی خیل کام کډوالو د سپوا کډواله کورنۍ هم په داسې ناموافقه حالاتو کې خپل کورونو ته تلو ته چمتو نه دي. د سپا کام یو کډوال حاجی علماش څوک چې څو میاشتې وړاندې خپلې علاقې غیبینی کې ته واپس تللی وو اوس بیا باړې ته پستانه راغلی او وایس اف امریکا ډیوه ته د خپلې علاقې حال او د کډوالو مشکلات په ډغه ټکو کې بیان کړو.
تقریبا دا شل ډیر شکرانې به تل یې وي خو نور خلک هم دغه نه پوتې شول چې دلته مزدوري ولته شته نه حکومت نه راشن ورکوي نه چای خیمه شته کورونه یې وران دي نو بس نور پوتې شول څوک شول د دغه په وجه چینا هیڅ شی مې ته مېلو نه شو کوټې ورونې دي او داسې وخله چې وړه بچین دي سکولونه یې نشته رای ورې خلکو غریبونه دي ولته خو یې مزدورین څه طریقه نشته ځنګل یې مره باندې بندي مخکې خو به موږ په غره کې لرګي ول خارج بین کړل اوس هم مره باندې بندي ولته څه مزدوري ششتم هم نشته نه کارخانه شته نه دوکانداري شته موږ خو بېخي له ایسوریو مجبور یو.
په خپل د ایف ډی ایم ای چارواکي مانی چې د واپسې عمل د سستۍ ښکار دی او د پخوا په پرتله کله به چې د ورځې په کچه د سلګونو په شمېره کې کډوال واپس ل اوس فقط دوه یا درې کورنۍ د شاکس په لیوز مرکز کې فقط په دغه غرض حاضری لګی چې د خپل رجستریشن په اساس کومي حکومتي مرستې ترلاسه کړي او بیا د خپل علاقې په ځای هم باړه یا پیښور کې ایثار شي. زیاتره واپس للی کډوال یي چې نه خود دوی په علاقو کې د تعلیم او صحت مرکزونه شته او نه د روزګار کومې وسیلې او ورسره د ټولو مهمه موضوع دوی د تبا شو یا متاثره شو کورونو سروې ده کومه چې د دوی مکمل واپسې نه بغیر ممکنه نه ده. دغه کډوال ادعا کوي چې تر څو یې د متاثره شو کورونو سروې نه وي شوي او ورسره ورله په خپلو علاقو کې د تعلیم، صحت او روزګار وسیلې نه وي ورکړی شوي، تر هغې د هغوی واپسي ممکنه نه ده. د جمرود کوکې خیل کډوالو په اعلانیه توګه او د باړې سپا کډوالو په غیر اعلانیه توګه د خپلې واپسې نه انکار کړی او ورسره د کوکې خیلو قومي مشرانو ګواښ هم ورکړی چې هغوی به د اف ډی ایم ایل اړخه دوی سره ژمنه شوي حکومتي مرستې کته کولو او د دوی فنډونه په غیر منصفانه توګه مصرف په ضد د هیواد سترې محکمې یا سپریم کورټ ته هم رجوع کوي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه، خیبر.
په پاکستان کې په وروستیو کلونو کې پر ماشومانو د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي. د یو څېړنیز رپورټ په اساس په دې هیواد کې هر ورځ 12 ماشومان له جنسي تشدد سره مخامخېږي. تفصیل یې د احسان محمد خان په رپورټ کې اورو.
د ذهني روغتیا ماهران وایي د کموم را ماشومانو سره جنسي تیروتنې، تشدد، تختونې او وجلو په دغه پیښو کې زیاتوالی ډیر د فکر وړ خبره ده او په کار ده په دې هکله د پوهې او بیدارۍ دپاره حکومت په تعلیمي نصاب کې سبقونه هم شامل کولو دپاره ګامونه واخلي. د فکری او ذهني روغتیا نومیالی ماهر پروفیسر ډاکټر میا افتخار حسین وایي ماشومانو ته د جنسي تیروتنې او تشدد په اړه پوهه او خبرداري ورکول یو ډیر حساسه او ګران کار دی. دی وایي په نصاب کې دا ډول سبقونه د ماشومانو د عمر او ټولګي په حساب اچول پکار دي، خو د دې سره سره مور پلار، استادان او د ټولنې هر یو غړي ته هم پکار ده چې خپل ذمہواري ترسره کړي.
مطلب دی چې مست که د دې ایجوکیشن ضروري دی بنیادی طور سره. دا داسې په دې پټ او چپ نه دي پاتې پرې کېدل، هغه بیا ډېرې مسلې جوړې. پیرنټس هم په کار دي، ټیچر له هم په کار دي، چیرې پروټیکشن به څنګه کې، خو دا دغه کول چیرې په کم سټیج کې او کم په کم یعنی کم حد پورې په کار دی. لکه که دا کېږي نو د فیف رقم اووم کلاس نه آنورډ چې هغه لکه دغه شعور او پوهه جوړ شي، او هغه مطلب دی چې مختلف سټیپ بای سټیپ ورته ایجوکیشن ورکړي.
د ساحل په نوم د ماشومانو د حقوقو د پاره کارکونکو یو غیر دولتي ادارې راپور تر مخه په ماشومانو تشدد او جنسي تیروتنو په دغه پیښو کې تر ډیره حده زیاتوالی راغلی، او دا وخت په یو ورځ کې په پاکستان کې 12 پیښې لیدل کیږي. یوازې د سګنی کال په وړومبۍ شپږو میاشتو کې مجموعي توګه 2302 پیښې څرګندې شوې دي. د کم عمره ماشومانو سره جنسي تیروتنې او تشدد په اکله تحقیق کوونکی ارشد محمود وایي دغه ښودلې شمېرې هغه دي کوم چې د پولیس او یا مطبوعاتو د لارې راپور شوي، خو دی وایي د دې پیښو اصل شمېره د دې نه دوه چنده نوره هم سیوا ده. ارشد محمود زیاتوي پکار ده اوس په دغه موضوع خبره کول او د دې د مخنیوي دپاره حکومت او ټولنه دواړه خپلې ذمهواری وپیژني.
د دې چې دواړه خري د قانون او د سزا یو شو اځه مړخ چې هغه د دې مخنیوي دی، او زما په خیال دا زیات اهم دی چې ماشوم سره دا زیاتې ونه شي چې د دې مخنیوي وشي. اوب څنګه کوم هغه کې بیا د معاشرې هم ډېر کردار دی، هغه کې د مور او پلار د فیملی هم کردار دی، هغه کې د استاد او د چاپیرچل هم کردار دی، نو په هغه کې بیا نصاب هم شامل دی. اوس وخت راغی چې موږ د دې خبرو نه وځو چې دا خو غیر اسلامي دی او دا زموږ معاشره خرابولو سازش دی او دا دیوغه دی. اوس خو موږ وکتل ټول ملک نه دومره واقعات مخې ته راځي چې هغه دا ښیي چې اوس د دې خبرې ضرورت دی چې موږ عملي ګامونه پورته کړو.
د کم عمره ماشومانو سره جنسي تیروتنې زیاتره پیښې چې په خپل چم او گاونډ کې ترسره کیږي. د ساحل په نوم اداره وایي په دغو کې 50% پیښو کې د ماشوم سره نږدې پاتې کیدونکو او خپل خپلوان ککړ وي. د ذهني روغتیا ماهران وایي د ماشومانو پر ضد د جنسي تشدد پیښو مخنیوي دپاره ضروري ده چې د ماشومانو د عمر په حساب هغوی ته پوهه او د ځان ساتنې لارې وښودلی شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوه، پېښور.
The Voice of America, Diwa, social media, patada, @VOADiwa.